او د نور خلګو کار کې سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیدا یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستدا پکې
په دې سیمو کې د شذینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د شذ لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسي ولري. او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرب وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ځګانه جوړ شي، ښایسته ځګانه جوړ شي چې زموږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو، خو ته لوړ شو لیکوټ خو ګرسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو هغه بس گایې گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه خو کار خلاصې ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینه وخت دغه مشتر راشي د سرس لپته غل نه راځي غل بس د په دغه راشي نه دی په وستو په ژنګو راشي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښت شاولی کوټ وشل سوی ده چې وسیدونکي له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمشي یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي وسیدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د شتنه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسولین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. 2014 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکي پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پراپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1522 امنیتي ځواکونه او 409 اتیا ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوی دي. دغه مرکز د 2018 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او زینو لویدیزو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2018 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچا په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 خودل شوی دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبله 2018 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو نه کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی وو. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړی دي. د پاکستان پاوز په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیره اونۍ ویل چې 2018 کال کې د دوی 303 اتیا سرتیری وژل شوی دي. شریف هغه مهال زیاته کړې و چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 15000 عملیات کړي چې تر اوسه د هغه پټکو 925 سخدریزي وژل شوی دي. پاکستان کې د تاریخوالي د زیاتیدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې هم د پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال ویدیز کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکی کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پی پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیوران کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیوران کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي، او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخ جګړې احتمال شته. ورسپانې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوی انسټیټیوټ ته یو شمېر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لرو بر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت درزه د وجې ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
د باندې یخ سوز لګيږي، په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریز دا او په کې کوم لري خلې را مات دي.
لایو کلچر سر مو هم آشنا کو. په شمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خړو ټوټ لري.
د کور سره رواني د واده سره او چې په راز واده کې فالودا خړو زرا ته برځای شخان کو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړو لکه د خپل شوبې شمه. د کال په پیل کې هیلې وي چې د کتابونو بازارونه به شسی. په ځینو شهرونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا د کال ختم شو او د هیلو هغه څه ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي، لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی، که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابل پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې ترڅنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي، که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د جنو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپ نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موش د قتلونو قضیه هلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د ویډل متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کرکټونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي، په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کرستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی، د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه زی. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. لږ خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې و او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یا به وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیات کړ چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له چړونو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دي. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي. سندرغاړې نعیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالیزلي د سخت دریځي د وجه ډېری کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو او ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وزد چ پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کی له هوا د وټلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړی چې دوی به پراتونکو کې د بې وزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکو او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مونږ کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې لمنځه وړې دي. بل ورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وی پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهم لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه و پیشنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لوی برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادله او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړی و. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تشته ژوند یو تیروتن ده او یو ستړیا ده. البرت انشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګرم چې ل موسیقی سره او په موسیقی کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقی د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و. ورسره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي را وخم ولستي وړاندې کوم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمند دي.
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چند
بل را سره وی داستا هم بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمان لرم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د تجارانو څخه د هیله چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي. ځکه دیم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچيري سړي خپل وظیفه او یاد ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلي چې معلومي ټول تر سړي کوردار دي، خپل پرزړه دي لاس کشیر دي، کڅوک بیکار شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله ده چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي. دای دې فوټه
کزما روح یې سما ژوند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې چې در تر ازشن خالي بیا لسیا بند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډېر مشهور و چې د سولی کورس یو ګرانه هلمنده د سولی کورس اوس د هټ رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویل دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر ومان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستانو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک آ واخلي، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ، ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شي لږ، د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي.
شغلی نیازی مننه چې دا نسمی پازادی روی مجله پروگرام بخپل شاخ ولوراوه. لشیر با کسی تمخه کرو. دا توری جامعی پنوم دا فیصل زلان لنده کسی لدوی چخورو.
دا کال نمرانه ای واورا واری دلی دا د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي، د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې، تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشک کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ وو، یا یو ځای په موټر کې کېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر چکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو، زما په لاس کې کامرا وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ور خراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا فایل وکړ، خبرې اخلاص کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ، عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تیرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخاری کې اور مړ شوی دی. زه هوا غس ناراحت یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خبره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شای سور شمه احساس کړی وي. یخ باد لګی شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یو خوراکي دود پاړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشولو ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لری پروتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي استلا ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي پیرات واده کې فالوده خورو. شر کاله مخله زراتم پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزورې وو. دا نه په انقلاب کې په دا خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګان دکانونه ستا. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوړو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالداونو د سټوريجي مثال شجه باندې کړی شجه چې جوړ سپنه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپ شي خوري سپنه نه شپه کې سپنه انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا به چې مورکی انا بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انا به بیرته مجموعه ته بسا چو انا هغه کار څخه خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اورا چپلجت صبر مثال چپلجت اورا چې څه شربت اورا چو انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشوي سرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه پایده د بچوای نه ملولي چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام پالو دا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رند غاړم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
جڑ پڑنا سوتا پلا کی